در استودیو آمده.
بله فرشته جان، تاسو ستړي مشئ. اور چې ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم سبا کابل ته لاړ شي، د افغانستان جمهوری ریاست وایي دغه سفر د سولې او ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د همکاري په هدف ترسره کیږي. پر دې سربیره د افغانستان په اړه په خپرونه کې پر نور موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهم خبرونو ته. د لوګر چارواکي هیله مندي چې د څرخ په ولسوالۍ کې به دیرش تړلي ښوونځي نن پرانیستل شي. د ایران ستر مذهبي مشر وایي دا به نه هیریدونکې تېروتنه وي چې له اسرائیل سره خبرې وشي. د امریکایي جګپوړې چارواکي وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپلې امنیتي ډلې سره د غونډې په مهال موافقه وکړه چې د یوې لنډې مودې لپاره خپل ځواکونه په سوریه کې وساتي. د خبرونو تفصیل. د لوګر چارواکي هیله مندي چې د څرخ په ولسوالۍ کې به دیرش تړلي ښوونځي نن پرانیستل شي. د لوګر د والي ویان سلیم صالح ازادي راډیو ته وویل
د لوګر ولایت والی د امنیتي ارګانونو ولایتي شورا په سیمه کې د قومي مشرانو علماو سره اړیکه کې ده. انشاءالله تاسو ته ډاډ درکوو چې دغه ښوونځي به په همدغه ونې کې بیرته خلاص شي.
نن څلورمه ده چې د څرخ په ولسوالۍ کې طالبانو لس لیسې او شل منځني او لومړني ښوونځي تړلي دي. په دغو ښوونځیو کې شاوخوا 2000 زده کوونکو زده کړې کولې. د افغانستان د ښوونکو لپاره د پور د ورکړې صندوق جوړ شو. د دې صندوق لپاره د پوهنې وزارت د بودیجې 15 میلیونه افغانۍ بیلې شوې دي. د کابینې د غړو او د وزارتونو د مرستلیانو د یوې میاشتې د معاش 100% برخه هم دې صندوق ته سپارل کیږي. په دې اړه پرون د کابینې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د دې صندوق له پیسو به بې وزلو ښوونکو ته پور ورکول کیږي او بیا به د یو کال په موده کې دا پیسې د هغوی له معاشونو ګرځول کیږي. په بامیان کې مدني فعالان د چهارشنبه په ورځ د لښکرګاه د پرلت هم غږی شول. په دې مناسبت د بامیان په ښار کې جوړ شوې غونډې ته د مدني ټولنې د شبکې د دفتر مسؤل اسماعیل زکی وویل د مدني ټولنې فعالان په بامیان ولایت کې او په د بامیان خلک د خپلو هلمندي هیوادوالو د تحسن او د هغوی د غوښتنو چې امنیت د تامین شي او جګړه د ودرول شي ملاتړ کوي. نن یولسمه ده چې د هلمند په مرکز لښکرګاه کې یو شمېر نارینه او ښځې راغونډ شوي دي او له طالبانو او حکومت غواړي چې اوربند وکړي او له جګړې لاس واخلي. د همدې سیمې هنړۍ څو خبرونه. د ایران ستر مذهبي مشر وایي دا به نه هیریدونکې تېروتنه وي چې له اسرائیل سره خبرې وشي. آیت الله علي خامنهي دغه څرګندونې څو ورځې وروسته له هغې کوي چې د سعودي عربستان ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان د لومړي ځل لپاره وویل چې اسرائیلیان د حق لري چې په خپله خاوره کې په سوله کې ژوند وکړي. د خامنهي دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د هغه په یوه ویبپاڼه کې خپره شوې دي. هغه د سعودي عربستان د ولی عهد شهزاده نوم نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې دا واضح ده چې تهران د اسرائیل او سعودي عربستان ترمنځ ظاهرا د اړیکو کېدو ضد دی. د سعودي عربستان ولی عهد شهزاده له اتلانتیک مجلې سره په مرکه کې د دې خبرې تر څنګ دغه راز په وروستیو کې د اسرائیل او سعودي عربستان ترمنځ د لومړي ځل لپاره د هوایي الوتنو خدمات چې اسرائیل هغه تاریخي پیښه بللې پیل کړې دي. خامنهي ویلي چې د اسرائیل له یوه جعلي دروغجن او مستبد رژیم سره د خبرو هڅه به یوه نه هیریدونکې تېروتنه وي او هغه به د فلسطینیانو بریالیتوب په شا وتنبه وي. د ایران ستر مذهبي مشر دغه راز وویل چې دا د ټولو مسلمانانو دیني وجیبه ده چې د فلسطینیانو د مقاومت د غورځنګونو ملاتړ وکړي او ژمنه وکړه چې ایرانیان به د فلسطینیانو د حماس له اسلامي ډلې خپل ملاتړ دوام ورکړي. د امریکا یو جګپوړې چارواکی وایي ولسمشر ډونالډ ترامپ له خپلې امنیتي ډلې سره د غونډې په مهال موافقه وکړه چې د یوې لنډې مودې لپاره خپل ځواکونه په سوریه کې وساتي. د دې چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی، ولسمشر ترامپ په سوریه کې د اوږدمهاله ژمنې غوښتونکی نه دی. د مقام پرون رویترز آژانس ته ویل ترامپ غواړي چې ډاډه شي چې داعش ځپل شوی او د سیمې اکثر هیوادونه د سوریې په ثبات کې مرسته وکړي. بل لور ته د امریکا د ملي استخباراتو رئیس ډان کوتس ویلي چې سپینه ماڼۍ به ډیر ژر په سوریه کې د امریکایي ځواکونو په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. د فیسبوک اجرایوي رئیس مارک زوکربرګ به له دغه شبکې د ناوړه ګټې اخیستنې په اړه د اپریل په 11مه د کانګرس یو پلاوي ته توضیحات ورکړي. د امریکا د اساسو جرګې د انرژي او سوداګرۍ د کمیټې مشرانو ویلي دي چې په دې استماعي غونډه کې به د یو کس د شخصي حریم د مسؤلیت پر مسلې رڼا واچول شي او له امریکایانو سره به مرسته وکړي چې د دوی د شخصي اطلاعاتو په اړه په انټرنیټ کې څه پیښیږي. د امریکا د مشرانو جرګې د سوداګرۍ او عدلیه کمیټو هم زوکربرګ راغوښتی دی، خو د دې استماعي غونډې نیټه تر اوسه مشخصه شوې نه ده. تر دې مخکې دا خبر ورکړل شوی و چې د کامبریج انالیتیکا شرکت د 50 میلیونه کسانو د فیسبوک په باره کې اطلاعات ترلاسه کړي دي. دا شرکت چې د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال د ډونالډ ترامپ د انتخاباتي کمپاین له لورې استخدام شوی و، لګیدلي تورونه ردوي. ازادي راډیو اوري که غواړی دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په وی پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم سبا کابل ته لاړ شي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي دغه سفر د سولې او ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د همکارۍ په هدف ترسره کیږي.
در این سفر در رابطه با همکاری در بخش صلح و همچنان مبارزه علیه گروه های تروریستی هست.
په دې اړه موده چهار روزه یو کتون که نظر هم اخیسته ایده
دیده دیده پاره چه اغا فشارونه کم که او راتلون که نور زیاد نیستی ده مذاکرات و لاری خونه کرده نن راجی بیا زور سبا بیا راجی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي په روان میلادي کال کې به له 500 نورو هیوادونو سره هم هوایی دهلیزونه جوړ شي.
مهمه ده چې اول باید این چهل تا زمون کالی څومره بازار لري.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې هم اوري چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوالې ادارې د روسیې هغه وړاندیز چې په بریتانیا کې د روسیې د یوه پخواني جاسوس د مسمومیدو پیښه د روسیې او بریتانیا په ګډه وڅېړي رد کړه. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې 2:19 پروګرامونه هم درته خبرو. ازادي راډیو اوري. د پاکستان صدر اعظم سبا کابل ته راځي او تمه ده چې د افغانستان له ولسمشر اجرایي رئیس او یو شمېر نورو چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. تر دې سفر مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ویلي و چې شاهد خاقان عباسي به په پاکستان کې له مشهورو وروسته کابل ته ولاړ شي. افغان چارواکي به له ښاغلي عباسي سره په مشخص ډول پر کومو موضوعاتو خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل د احمد شیبر په راپورټ کې.
د ځینو راپورونو له مخې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي په خپل هیواد کې له یو شمېر پوځي چارواکو او سیاسي مشرانو سره تر سلام مشورې وروسته کابل ته ځي. د افغانستان د ولسمشر د بیان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وایي چې د دې سفر یو اساسي موضوع له طالبانو سره سوله ده.
موضوعات اساسي
په دې سفر کې اساسي موضوعات د سولې په برخه کې همکاري، همدارس د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه ده. د سیمې همکاري په اړه هم له پاکستان سره شخصي شو او تر ټولو مهمه دا ده چې موږ غواړو دولت ته دولت په کچه خبرو کې چې کومې ستونزې د دواړو هیوادو ترمنځ شته لري کړو. د پاکستان د صدر اعظم د سفر په درشل کې روانه اونۍ د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي تحمینه جنجوا په مشرۍ کابل ته یو پوځي او ملکي ګډ پلاوی راغی. دغه هیئت د دوشنبه په ورځ له افغان چارواکو سره پر سولې او د دواړو هیوادو ترمنځ پر همکاریو خبرې وکړې. خو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا په دې خبرو کې واړه پرمختګونه ترلاسه شوي خو د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. شاهد خاقان عباسي به د جمعې په ورځ په کابل کې له افغان چارواکو سره وګوري. د سیاسي چارو کارپو یونس فکور وای کابل ته د پاکستاني هیاتانو سفرونه د دې لپاره دي چې اسلام آباد په یو ډول د واشنگتن له فشارونو ځان خلاص کړي.
زموږ د بینډ دوستان خصوصا د امریکایان د خوانی فشارونو پر واردېږي. دوی د دې لپاره چې هغه فشارونه کم کړي او راتلونکي نور زیات نشي د مذاکراتو لارې خپله کړي. نن راځي بیا ځو سبا بیا راځي. نو زه فکر کوم چې دوی د خپل درد به دوا کولو لپاره فرصت
نشتی تریونی مخکی د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار ناصر خان جنجوا هم کابل ته راغلی وو. خو د پاکستان صدر اعظم ته د افغانستان ولسمشر د کابل د سفر بلنه ورکړې ده تر څو دولت ته دولت په ساته خبري وشي. د ولسمشر د بیان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د پاکستان د سر اعظم سفر ته خوشبینه دی.
حکومت افغانستان هم در بخش سولت
شنا د افغانستان حکومت هم د سولې په برخه کې ځانګړي وړاندیزونه لري. هم د دواړو هیوادو ترمنځ د سونسې د هواري په برخه کې مشخص لرلید لري او هغه داده چې مشکولې شو د دولت په دولت رابطې څخه مثبت نتیجو ته ورسی شو. مشتمل لرو چې د پاکستان سر اعظم په سفر کې پر هغه موضوعاتو چې یادې مکړې په صراحت او جدیت خبرې وکړو تر څو مثبت نتیجو ته ورسی شو. د پاکستان یو سر اعظم وروستی ځل په 2015 کال کې افغانستان ته سفر کړی و. شرایطو ته په پام سره داسې ښکاري چې د جمعې په ورځ کابل ته د شاهد خاقان عباسي سفر مهم دی.
سبا د پاکستان صدر اعظم کابل ته راځي. شاهد خاقان عباسي د افغانستان د ولسمشر په بلنه را روان دی. دغه سفر به د کابل او اسلام آباد اړیکې سره نږدې کړي. احمد شبر د سیاسي چارو له کتونکي یونس فکور څخه دغه پوښتنه د مرکې په پیل کې کړې ده. ښاغلي فکور په ځواب کې وویل
د فکر کوم په اصل کې لارې هم دا غوډه چې افغانستان او پاکستان حکومتونه د حکومتونو او دولتونو په سریه سره کښینی ستونزې ښکاره بیان کړي او لار دغه لور پیدا کړي. اوس نو دا چې دا صدر اعظم به صلاحیت ولري واک د دې ولري چې وکړای شي پر ټولو مسایلو د افغانستان د حکومت سره خبرې وکړي.
فکر سه یو شمیر کتونکي په دې باور دي چې پاکستان نن سبا تر فشار لاندې دی. د امریکا د متحده ایالاتونو او د امریکا د متحده ایالاتونو د ملاتړ یو هیوادو لوري او دغه فشار پاکستان دې ته مجبور کړی دی چې پوځیان او د پاکستان ملکی حکومت یو دریس خپل کړي. څه فکر کوي همداسې ده؟
زه فکر کوم چې پاکستان په راورستي کې لکه چې ډالر غوړه کړی د تر فشارونو ولې مالیزي چې فشارونه دوامدار دي او یو راستربلی نور زیاتیږي نو یې تم بدلیږي. دوی به د یوې خوا د فشارو ته د جواب په اساس دا کار کوي ولې ماته په مجموع کې شکر پیدا کیږي تر څو چې پاکستان خپل هغه اهداف ته چې تین کړي دي چې د طالبانو صدا افزارو پایست افغانستان د حکومت کې د نفوذ د فاره او د هند د نفوذ د کمول د فاره د فرادات د تین د فاره استفاده وکړي هغه تر لاسه نکي. فکر کوم دا لوبه د بازي دي چې د صدر اعظم پر لاس د جمعې په ورځ کې
کچرته د شاهد خاقان عباسي د کابل سفر نتیجه ورنکړي ساسو په باور د افغانستان حکومت باید څه وکړي؟
د افغانستان حکومت لکه څنګه چې دوست غربيان ورته وايي خپل حکومت تقویه کړي. داخلي اختلافات استه کې زورواکي کونج ته کې د انتخاباتو د لپاره ماده دي ونیسي خپل پولیس لیکي پاکي کې جګړه ته کوي ماده دي ونیسي لکه اوس چې د عمل د میاشتې عملیات شروع کړي دي. یو کامیاب عملیات کسام رواني جګړه د طالبانو استخبارات وایي چې د ملکي تلپاتو په کندز کې داسې د انتخابي او هدفي گزارونه په طالبانو وشي کله چې په جګړو کې دا تاثیر ولیدي نو زه فکر کوم چې بیا به یو نتیجې ته د پاکستان سره سره ورسی شي.
د سیاسي چارو کتونکي یونس افکورو چې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي دی کېدونکي سفر په اړه خپل نظریات سره شریکول.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن په دې پروګرام کې پر دوو موضوعاتو خبرې کوو. په افغانستان کې د سولې د هڅو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو او د غرس په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د رواني مبارزې د اورزګان ولایت د چوري ولسوالۍ اوسیدونکو ادعا کوي چې امنیتي مسؤلینو لتیرو 15 ورځې راځي د پر دوی د اوبو ویالې بندې کړي او ترې غوښتي دي چې باید لخپل سیمو وسلوال طالبان وشړي کنه دغه ویالې به همداسې انتړلې پاتې وي. د اورزګان د ازادي راډیو خبريال وایي چې لدې مخکې طالبانو هم ورته یو اقدام کړی و. نور د شریف الله شرافت پر راپور کوي.
د اورزګان د ولایتي شورا غړي نور محمد اکمل د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ویالي امنیتي مسؤلینو د دغه ولایت چوري ولسوالۍ په کلایراغ او د ترینکوټ شاراړوند په درابشان سیمه کې له تیرو 15 ورځو راهیسې تړلې دي. نوموړي وایي چې په دغه ویالو باندې دغلته زرګونه جریبه ځمکه خړوبېده او په خبره چې دا د کروندګرو لپاره یو ستر اقتصادي ضربه ده.
دغه د ونډې دغه کړی دي وایي چې طالبان وباسې کنه موږ روبه نه در کوو ګردو ورته دغه کړی نکله ول مورز والی ته ورغلی دي د والی سره د خبره شریکه کړی دغه پر ملنډو پر مسخرو راړولې سمه ده. دا کافي طالبان وباسې تاسو طالبان یې سره ورته چې موږ طالب یې هغه خراسې کې ګرواله چې ګیره کې کې وجل شي به دغه کې
شاغلی اکمل د غرازیات کړه چې 13 ورځ په یاد سیمه کې د ملي اردو سرتیرو پر یو شمیر هغه کروندګرو هم پر داسې محل د ذکري او ټپیان کړي دي چې یادو کروندګرو د خپل زمکو لپاره وبره تړلې. نو موړی وایي چې دغه خلکو ستونزې په څو څو واري تر ولایتي ادارې رسولي خو په خبره چې هغه تر اوسه پورې غوښ پرې نه دی ګرولي. اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې شاوخوا 40% خلک په کرنې او مالداري بوخت دي او د خلکو اقتصاد یې هم 40% پر کرنې او مالداري ولاړ دی. په ورته وخت کې بیا د اورزګان ولایتي اداره په دې اړه نه خبرې شي او وایي چې موږ په دې اړه پلټنې کوو. د ولایت مقام ویان دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته داسې وویل.
دوی ورځې وړاندې ولایتي ادارې ته هم دغه یو خبر رسیدلی کچیرې دغه موضوع حقیقت ولري او رښتیا هم د امنیتي ځواکونو له لورې دی د ملکي خلکو زراعتي ځمکو باندې اوبه بندې شوې وي ولایتي اداره به البته د دغه موضوع په حل کې یا په ټوله کې د دغه قضیې تر شا چې هر څوک وي دغه په وړاندې په جدي ډول غبرګون ښکاره کوي.
دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې وسلوالو طالبانو هم یو شمیر ویلې د هغه سیمو پر خلکو تړلې وې کوم چې د دولت تر ول کې لاندې وه چې له امله یې زیات شمیر زراعتي باغونه هم وچ شوي وه. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي پر روان میلادي کال کې بل 500 نورو هیوادونو سره هم هوایي دهلیزونه جوړ شي. دغه نوي هیوادونه چې افغانستان ورسره هوایي دهلیزونه جوړوي د دې وزارت چارواکو ویلي آذربایجان، اندونیزیا، سریلانکا، متحده عربي امارات او ترکیه دي. نور تفصیل د محمد حدیث پردیس پر راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویل نورو هیوادونو سره هوایی دهلیزونه د دې هیواد اقتصادي ود لپاره مهم دی او دوی هم پرې ډیر تمرکز لري. دغه وزارت ویان مسافر قوقندی وی په 2013 میلادي کال کې له 15 هیوادونو سره د هوایی دهلیزونو د جوړیدو پلان شته. آذربایجان، انډونیزیا، سریلانکا، عربي متحده امارات او ترکیه هغه هیوادونه دي چې هوایی دهلیزونه به ورسره رامنځته کیږي. خو د سوداګرۍ وزارت وی تر هر څه وړاندې باید دا معلوم شي چې په یادو هیوادونو کې کوم ډول افغاني تو کې خمارکیټ لري څو نتیجې مثبت وي. د سوداګرۍ وزارت ویان مسافر قوقندی
پسش کار مونږ هدف مو خدای چې 15 هیوادونه بل هیوادونه سره دا هوایي کوریدورونه هوایي دهلیزونه چې د حواله لري الوتکه کوي او زمون کالی او التزی ان شاء الله پایل کوچ. خو مهمه ده چې اول باید تو ان شاء الله زمون کالی څومره بازار لري او څه کالی او تجارت د چزم د افغانستان توکو افغانستان تولیدات هلته صادرکو.
افغانستان دا محل دو هیوادونو هند او قزاقستان سره هوایی دهلیزونه لري چې صادرات او واردات پرې کیږي. د چارواکو د معلوماتو له مخې که څه هم له قزاقستان سره د افغانستان له هوایی دهلیز ډیره ګټه نه اخیستل کیږي خو له هند سره د دوو هوایی دهلیزونو موجودیت د صادراتو د پراختیا لپاره مهم ګڼل کیږي. له هند سره د افغانستان دغه دوه هوایی دهلیزونه افغان سوداګرو ته د اسانتیا برابره کړي چې نوې ډیلی او ممبئی ښارونو ته تر ډیره وچې او لمدې میوې ولیږدوي. که څه هم د هوایی دهلیزونو له لارې د توکو د لیږد رالیږد د ځنډ او قیمت په اړه سوداګرو ځینې شکایتونه کړي وو خو د سوداګرۍ او صنایعو خونه د صادراتو په وده او پراختیا کې د هوایی دهلیزونو رول مهم بولي. دغه خونی ویان سیامودین پسرلی ازادي رادیو ته ویل چې په هیواد کې د سړو خونو د کمښت لکبل د افغانستان ډیره تازه میوي لمین ززی خودګنو هوایی دهلیزونو پرامینس کېدو سره به تر ډیره دغه سونزه حل شي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي دا چې افغانستان اوبو ته لار نه لري نو له نورو هیوادونو سره د سمکې او حواله لارې سوداګریزې اړیکې مهمې دي. د اقتصادي چارو افغان کارپوه تاج محمد تلاش
په دې کې به کارمندنه رامنځته شي، خلک به په کار وګمارل شي، سوداګریزی تجربه به تبادله شي او روابط به ډیر سره نږدې شي او اقتصادي روابط ډیر اسانه کولی شي چې سیاسي روابط ورغوي او پر بنیاد د دوه طرفاینو ګټې وسنجیږي.
د خغلی تلاش په خبره له هوایی دهلیزونو نه د لا خصمنې استفادې لپاره باید له هیوادونو سره د افغانستان راکړه ورکړه یو اړخیزه نه بلکې تعادل پکې په پام کې وساتل شي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو اوري د سهار ته بجې او یوشت دقیقې کیدونکې د اوسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد چې برته بغوښ شو
نړیوالو ورځپاڼو د کندوز په دشتیار چې ولسوالي کې د هوایی بمباري موضوع ته پاملرنه کړې ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي پر افغان ځواکونو تر دغو عملیاتو وروسته د انتقادونو څپه راغلې ده. خو ورځپاڼې د دفاع وزارت د ویان د دفتر د سرپرست محمد رادمنش له قوله لیکلي د افغان ځواکونو هلیکوپترو د طالبانو پناه ځایونه هدف ګرځولی دي. د رادمنش له قوله راغلي چې طالبانو له دې پناه ځایه د روزنیز مرکز په توګه کار اخیست. خو د یوه سناتور عبدالله فاروق په وینا لیکل شوي چې افغان ځواکونو پر یوه مدرسه بمباري کړې ده او هلته د فراغت مراسم روان و. د لویدیز یوې بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز لیکلي چې تر اوسه د دې هوایي بمباري د تلفاتو دقیق شمیر نه دی څرګند. د ورځپاڼې په وینا افغان چارواکو د وژل شویو شمیر له 50 څخه تر 70 ښودلی دی. ورځپاڼې لیکي افغان چارواکي به ښکاره ونه وایي چې څو ملکیان په وژل شویو کې شامل دي. خو ورځپاڼې د یوې جکپوري امنیتي سرچینې په وینا ویلي دي چې 50 په سلو کې وژل شوي ملکیان دي چې لویه برخه یې ماشومان دي. نیویارک ټایمز د افغانستان د دفاع وزارت لخوا د دې پیښې په اړه خپرو شویو انځورونو ته هم اشاره کړې ده. د دې وزارت د ویان د دفتر سرپرست محمد رادمنش ازادي رادیو ته ویلي چې دا انځورونه ښکاروي چې د طالبانو مشران په یو غونډه کې د ګډون لپاره موټرو ته خیژي. ښاغلی رادمنش ویلي همدا ځای MD-15 هلیکوپتر وویشت او په نتیجه کې 13 طالب مشران ووژل. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې هم همدې موضوع ته کتلي دي. ورځپاڼې د کندوز د امنیه قمندان عبدالحمید حمیدی له قوله لیکلي چې هلیکوپتر وروسته له دې عملیات وکړل چې طالبانو ورباندې حمله پیل کړه. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې همدارس لیکلي چې د ملګرو ملتونو ترڅنګ افغان حکومت هم د دې پیښې په اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. د دغو تحقیقاتو نتیجه تر اوسه نه ده معلومه.
د روسیا او لویدیز ترمنځ یو جاسوس د مسمول پر سر راولاړه شوې لنجه د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوالې ادارې ته ورسېده. دغه ادارې پر دې موضوع پروند چک جمهوریت په پلازمینه پراګ خبرې وکړې. دا غونډه روسیې ربللې وخو د غونډې اکثرو برخوالو د روسیې له لوري د ګړو تحقیقاتو وړاندیز رد کړ. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوالې ادارې د چهارشنبې په ورځ په پراګ ښار کې غونډه وکړه. په دې غونډه کې د روسیې استازي وړاندیز وکړ چې د روسیې د پخواني جاسوس سرګی سکریپال د مسمومیت د قضیې تحقیقات د بریتانیا او روسیې له لوري په ګډه وشي. پر دې وړاندیز رای واخیستل شوې او د روسیې وړاندیز رد شو. د رویټرز اژانس خبر له مخې په دې غونډه کې چې د تړلو دروازو تر شا وه، چین، آذربایجان، سودان، الجزایر او ایران د روسیې ملاتړ وکړ. ولس هیوادونو ممتنع رایه وکاروله. د امریکا متحده ایالاتونو او د اروپای ټولنې استازیو مخالفه رایه ورکړه. د پراګ په غونډه کې پرون د بریتانیا د هیئت یو غړي په ټویټر کې لیکلی دی چې د ماسکو د ګډو تحقیقاتو وړاندیز د دې لپاره دی چې پام په بل واړوي او د روسیې استازي د پیښې په تړاو پوښتنو ته ځواب ورنکړي. بل لور ته په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي واسیلی نابینزیا د اپریل په 15 د سرګی سکریپال د قضیې په اړه د ښکاره غونډې غوښتنه کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تر غونډې یو ورځ مخکې ویلی وو هیلمن دی چې د کیمیاوي وسلو په نړیواله غونډه کې به د سکریپال د مسمومیت د قضیې له امله رامنځته شوی ډیپلوماتیک کړکیچ راکم شي. پوتین د سیشن بی په ورځ د ترکیې له ولسمشر سره په انخره کې ګډې خبري غونډې ته وویل ښکاره ده چې موږ له بشپړو تحقیقاتو سره علاقه لرو. موږ غواړو چې موږ ته په دې تحقیقاتو کې د ګډون اجازه راکړل شي. بریتانیا وایي چې شپږ شپېته کلن سکریپال او د هغه درې دېرش کلنه لور یولیا د مارچ په څلورمه د روسیې له لورې د بریتانیا په سالسبري ښار کې مسموم شوې دي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د نړیوالې ادارې څیړونکو د سیمې له ځایه شیان اخیستې دي او ځانګړیو لابراتوارونو ته یې د څیړنې لپاره وړي دي، خو تر اوسه یې نتیجه نه ده راوتلې. د بریتانیا په پورتون ډاون ښار کې د ساینس او ټکنالوژي د دفاعي لابراتوار رئیس ګاری اتکین هیت د چهارشنبې په ورځ له سکای نیوز سره په مرکه کې وویل: موږ له خپل لوري توانېدلیو چې دغه مواد نووي چک تشخیص کړو. دا له نظامي نظره د اعصابو د فلش کولو مواد دي. بریتانیا وایي چې پخوا هم روسیې د نووي چک مواد د دولت په کچه په ترورونو او د جاسوسانو پر ضد کارولی دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ورمه ورځ په امریکا کې یوې ایرانی ول اصل خزی دی یوټیوب پر دفتر حمله وکړه او درې تنه په ډزو ټپیان کړل. دې خزی ول دی یوټیوب پر کارکونکو ډزې وکړې. تفصیل د اسمت سروان پر راپور کې.
د امریکا په کالیفورنیا کې هغه شزی چې د یوټیوب پر مرکزی دفتر په ډزو درې تنه ټپیان کړل او وروسته ځان ووبشت، له یوټیوب څخه په دې خاطر کرکه پیدا شوې و چې د دې په وینا د شبکې د حقې مطالب سانسورول. نسیم اقدم چې ویډیو بلاګر او د حیواناتو د حقونو ملاتړی و، د سه شنبه په ماسپخین د کالیفورنیا په سیلیکان ویلی کې د یوټیوب درې کارکونکو په ډزو ټپیان کړل. د نه دیش کلنې اقدم د پلار اسماعیل اقدم په وینا د دې لور پر یوټیوب په دې خاطر په غوسه و چې د شبکې د خبرو کړیو ویډیوګانو په بدل کې پیسې نه ورکولې. د همدارزول چې مخکې تر مخکې پولیسو ته خبر ورکړی و چې ممکن د لور د ګوګل د یوټیوب پر دفتر حمله وکړي. په دې پیښه کې یو شپږ دېرش کلن نارینه زیات شوبل شوی او حالت یې نازک شودل شوی دی. د یوې دوه دېرش کلنې ښځې حال هم ښه نه دی شودل شوی، خو یوه بله چې وویشت کلنه ده زیاته نه ده ژوبله شوې. د اسماعیل اقدم په وینا یوټیوب هر څه وردرولی و او دا په دې غوسه وه. سیمه ایزو رسنیو هم ویلي چې اقدم په دې پوقار و چې یوټیوب د دې ویډیوګانې سانسورولې او د ویډیوګانو د لیدل کېدو په وړاندې پیسې نه ورکولې. نسیم اقدم په خپل ویبپاڼه کې ویلي و چې یوټیوب د بیان ازادۍ ته درناوی نه لري او هر څه چې په زړه برابر نه وي هغه سانسوروي. دې په خپل ویبپاڼه کې خپلې ویډیو ته اشاره کړې او لیکلي و چې په یوټیوب او نورو ویبپاڼو کې د ویډیوګانو په شریکولو کې ټولو ته د ودې یو شان شرایط نشته. اقدم چې په یوټیوب کې ځان ته چینل درلود، په خپلو ویډیوګانو کې له څارویو سره د بې رحمۍ نه کولو او د غوښې نه خوړلو لپاره تبلیغ کاوه. دې په خپل غوښه نه خوړله، د بدن جوړولو سپورت یې کاوه او رپ سندرې ویلې. د دې د یوټیوب چینل اوس پاک شوی، خو تر پاکېدو وړاندې نږدې 15,000 ګډونوال لرل.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زما احمد اکرم خپلواک د زابل ولایت څخه خبره درته کوم. وروره د موږ په کا ولایت دی واځي خاپه ولسوالۍ کې نه تمبسته نه مکتبونه سته نه روډونه سته. نو موږ له حکومت څخه دا هیله لرو چې موږ ته روډونه را جوړ کړي او مکتبونه را جوړ کړي، او په ټلیفونو ته هم ضرورت ډېر ده. ډاکټر نه لرو، تقریبا مریض هم تر ځایه نه رسېږي. السلام
السلام علیکم. د ازادې رادیو کارکونکو اوریدونکو ته خپل پیغام پرېږدم او سلامونه او نیکې هیلې مو ته وړاندې کوم. دا اوس چې کوم پرلت په هلمند کې مثلا وال شوی دی او دا کوم کسان د سولې په اقله منې خبرې کوي، د دېو نه ډېر یو یو جهان مننه. چېره دا افغانان دي او دا رښتیا مسلمانان دي، ځکه داسې کار کوي. خو بدبختانه په پښتو کې مونږ که وګورو زمونږ خویندې میندو ته مونږ مثلا غټې ترجیح ورکوو، او خدای نه خواسته که چېرته مړی وشي په یو بل ځای کې دښمنۍ، نو چې کله ښځه ور ولېږي نو هغه ښځې ته ډېر احترام کوي او هغه مړی په خپل منځ کې بخي، او بیا تر ورځ د قیامت مثلا بیا دښمني نه کوي. خو زه د طالبانو نه دا غوښتنه لرم چې تاسو ولې داسې کار وکړ، چې تاسو ورته په جواب کې ویلې چې تاسو لاړ شئ مثلا د خارجیانو ته خبرې وکړي. دا زمونږ کمزوري به نه وي د دې پرلت والا. زما چې څونه خپل نظر دی په مثلا دا په دې کې یو افغانیت دی او د ایمان دی، او زه به بیا هم دغونه ووایم چې د دیو نه زمانه کوم خو طالبان ورونه بیا دا غوښتنه کوم چې بیا داسې موقع نه پیدا کیږي لکه دا کومه چې دا موج نه دا بې ځای خپل افغانان موج نه دا مسلمانان دي او تاسو مسلمانان به وای خو د پردی ممنه یو وای د پردی کو کټ بنې مشبو ده ورور راشي د خپل وطن کې سوله وکي او کې نه چې کومه خبرې هغه برای راس وای چې دا غوښتنیم دي ورور موږ ته دا امتیازات راکړي نو بیا به موږ وګورو چې په واقعیت کې زمونږ کوم لوس مشر دې اره دای نه مني نو داسې م کوئ زما دغه غوښتنه ده سوله وکي سوله وکي او خدای دې موږ تاسو ته افغانستان ته سوله راولي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې مې ته ورسېدو. په افغانستان کې اتنیمې بجې دي. وړاندې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې درته خبرو خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د لوګر چارواکي هیله مندي چې د ساخ په ولسوالۍ کې به دیرش تړلي ښوونځي نن پرانیستل شي. دغه ښوونځي له څلورو ورځو راهیسې تړلي دي. د افغانستان د ښوونکو لپاره د پور د ورکړې صندوق جوړ شو. د دې صندوق لپاره د پوهنې وزارت د بودیجې 15 میلیونه افغانۍ بیل شوي دي. په بامیان کې مدني فعالان د چهارشنبې په ورځ د لښکرګاه د پرلت همغږي شول. د ایران سرمذهبي مشر وایي دا به نه هیریدونکې تیروتنه وي چې له اسرایل سره خبرې وشي. د امریکا یو جګپوړی چارواکی وایي ولسمشر ډونالد ترامپ له خپلې امنیتي ډلې سره د غونډې په مهال موافقه وکړه چې د یوې لنډې مودې لپاره خپل ځواکونه په سوریه کې وساتي. د فیسبوک اجرایوي رئیس مارک زوکربرګ به له دغې شبکې د ناوړه ګټې اخیستنې په اړه د اپریل په 11 د کانګرس یو پلاوي ته توضیحات ورکړي. د خبرونو تفصیل کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافي او وازي اوریدلای شي. د سهار له 2 بجو په همدې څپو خبرونه کوو او د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو البته د ماخام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو هم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. او لکه څنګه چې مخکې مو ویل خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې 19 پروګرام واوري پام وکړئ د اساسي بشري حقوقو پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوی بل خبرونه ته زه سید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د شوونی او روزنی یا تعلیم د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویان محمد بلال صدیقی دی. صدیقی صاحب اشاره غلاست.
السلام علیکم.
صدیقی صاحب کلمړی اوریدونکو ته د شوونی او روزنی یا تعلیم د حق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو حق دی.
مننه. سلامات سي د هر څه مخ تاسو ته او ټول درنو او معزز او ردونکو د خپل نیکی هلی او سلامونه وړاندې کوم. او د تعلیم حق یا د شونه یا روزنه حق یو د انسانانو یو اساسي او بشري حق چې د یو انسان راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمینوي. مثلا چې اوس امدا اوس چې د دې یو ژورنالیست په صفت دلته ما سره خبرې کوي یا امدا سی یو څوک چې ډاکټر په صفت ټولنه کې خپل خدمات وړاندې کوي یا یو څوک د انجینر په صفت دلته په ټولنه کې مثلا هغه ساختماني کارونه ترسره کوي. یعنی دا ټول د دې حق د برکت څخه دی. د دې لپاره چې هغه وخت هغه ډاکټر یعنی خپل هغه اساسي او بشري حق د لاسرسي درلودل چې نن هغه ډاکټر ده او خلکو ته روغتیايي خدمات وړاندې کوي. یا اوس چې امدا اوس ته ژورنالیست یې هغه وخت تاسو خپل دی اساسي او بشري حق ته تاسو لاساسي پیدا کړو د دې لپاره چې د ژورنالیست په صفه خپل دنده او وظیفه او خپل مسولیت او خپل رسالت د ټولنې په مقابل تر سره کړي. نو هدف دا ده چې دا حق یعنی د انسانانو د ماشومانو د خزو د هر سړی چې د دې زمونږ او تاسو د بشري ټولنې غړیتوب لري د دوی راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمینوي او همدارنګه د دوی هم بشري حق ده، هم اسلامي حق ده، هم دینی حق ده، هم دنیوي حق ده. د دې لپاره چې په اکثرا زمونږ په ملي قوانینو کې هم په نړیوال قوانینو کې او زمونږ په شریعت کې په دې حق باندې زختري ټینګار شوی ده. د شونه حق درې خاص مشخصي لري. یو مشخصه دا ده چې دا حق د لاسرسي وړ وي. مثلا که ماشوم چې په کلیو باندې کې ژوند کوي دوی باید دې حق لاسرسي ولري تر څو د یو کول سي خپل راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمین کړي. او دوم دا ده چې عمل نشټون ولري، زمونږ مثلا شونځي نشټون ولري، هغه مثلا شونیز مرکزونه نشټون ولري چې زمونږ ماشومان یا زمونږ ولس وکول سي چې هغه مراکز لاسرسي پیدا کړي او د دې حق نه بهره مند وسی. او درې مشخصه د شونه حق دا ده چې د خلکو د کلتور سره د دودونو سره د هغه اناناتو سره مطابقت ولري. د دې لپاره خلک تشویق سي، د دې لپاره چې دوی داس فکر وکړي چې دا زمونږ د اناناتو سره، زمونږ د کلتور سره، زمونږ د هغه دینی ارزښتونو سره مطابقت لري. بنان دوی بیا دې ته علاقمندي پیدا کوي تر څو خپل ماشومان په شونځي کې شامل کړي او دوی خپل مراجعه وکړي او د دې حق نه بهره مند شي.
ډیر مننه صدیقي صاحب. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې د تعلیم حق د هر وګړي یو اساسي حق دی، آیا په افغان ټولنه کې د تعلیم حق لکه څنګه چې په قانون کې ویل شوی دی یا څنګه چې لازم ده خلکو ته رسیدلی دی؟
متاسفانه چې اوس موږ وینو عملا په خپل ټولنه کې هغه معلومات چې موږ لرو او زموږ عملا هغه همکاران چې په ولسوالیو کې دوی عملا څارنه کوي، نظارت کوي، متاسفانه اوس اکثرا ماشومان او موږ ویلو شو چې اضافه د 100 میلیون ماشومان اوس خپل دی حق ته لاسرسی نه لري او اکثرا زموږ خلک دی حق ته لاسرسی نه لري. دوه شونیز مرکزونه نشته چې موږ اتباع وکولای سي چې دی حق ته لاسرسي پیدا کړي. او بل دا چې موږ په اساسي قانون کې او همدارنګه د معرف په قانون کې په صراحت کې راغلي دي چې تر ابتدایه او متوسطه دوره کې د تعلیم او تربیه یا د شونه حق جبري ده. بلنده د دولت دنده او مکلفیت ده چې ټولو ته دا زمينه برابر کړي تر څو د ماشومان په جبري توګه زمونږ د تعلیمي مراکز ته شامل سي او دوی د دې حق نه بهره مند.
ډیر مننه صدیقي صاحب. لکه څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې د تعلیم حق لکه څنګه چې لازم ده هغه سي زده کوونکو ته نه دی رسیدلی، په دې برخه کې ستونزې سي
ماشومان او زمونږ ولست نشکوي چې خپل دي اساسي حق لاسرسي پیدا کړي. یو عمده او اساسي لامل دا ده چې د امنیت نشټون زمونږ او تاسو په ټولنه کې، یعنی په اکثره ولسوالیو کې په کلیو باندې کې امنیت نشته. اولته متاسفانه مکتبونه وران شوی ده او مکتبونه سوځول شوی ده او د مکتبونو څخه د موزي په صفات استفاده کیږي، د مرشل په صفات استفاده کیږي. دا خپل یو ناورین د زمونږ ټولنې لپاره او زمونږ آینده نسل چې هغه ماشومان دي دوی لپاره یو ناورین دي. دوی لپاره چې مونږ همیشه اندېښمن جوړې بشي خو خپلواک کمیسیون په دې اړه دي لپاره چې مکاتب سوران نشي، په نه خو نشي د مکاتب څخه د نظامی بیسونو بیس په صفات سوق استفاده ونی کی. او په زمکه متاسفانه مخالفین مصالح په دې حق توجه نه کوي او کله کله زمونږ نظامیان هم توجه نه کوي په دې حق. دا عمده ستونزه ده چې امنیت نشته. کله چې امنیت نه وي زمونږ ماشومان نشي چې تعلیم او تربیه ترلاسه کړي. پیدا کوم هم دا هوس کوم دا وضعیت وسیلو ان اکثرا ولسوالۍ چې نه هم دا ماشومان نشي کوي چې هلته مکتب لاسرسي ولري. او په زم کې دا نامنی بیا مستقیم اغیزه کوي په انجونو باندې. انجونو بیا نشي کوي چې مکاتب ته ولاړ شي. په نه هم سیمو کې کېدای شي چې دا هلکان په یو تعداد باندې مکتبونو ته ولاړ شي، اما جنکیان قطع نشي کوي چې مکتب ته ولاړ شي او د دې حق نه بهره مند وي. او بل مونږ ویلی شو چې اکثرا شونځي یا مکتبونه تعمیر نه لري زمونږ تاسو په ولایتو کې او په ولسوالیو کې، یعنی فقط په نوم یو مکتب دی یا خیمه کې دوی درس وایي کې د دې لپاره چې حالت نه استه امنیت تضمین نه استه صحت تضمین نه استه ژوند له تضمین نو بنان ضرورت نه شته حالت ولارس او بل اقتصادي ستونزې دي چې زخت ډیر فامیل کورنۍ ده چې مثلا د اقتصادي د ستونزو لپاره دوی خپل ماشومان نه پریږدي چې مکتب ته ولارس دي لپاره چې ځینې کورنۍ استه چې دا توانایي لري چې خپل ماشوم لپاره د مکتب هغه کالي ورته وایخلي یا حد اقل هغه قلم کتابچه ورته برابر کیا کتابونه ورته یو وخت د خپل ستونزې د اقتصادي ستونزې یا د فقر شتون دي او همدغه عمل ده د دې لپاره چې ماشومان خپل د اساسي حق د لاسرسي پیدا ونه کی او بل ځینې کلتوري او سنتي دودونه دي چې دا اجازه نه ورکي چې زمونږ ولس یا زمونږ ماشومان د دې حق نه مستفید شي. مثلا په ځینې ځایونو کې دا څه باور سته چې جنکیان د دې حق نه لري چې مکتب ته ولاړ شي. که دوی بیا اجازه ورکي تر شپږم صنف پورې یا تر نهایت تر نهم صنف پورې وروسته له نهم صنف پورې دوی وایي چې قطعا اجازه نشته د دې لپاره چې دا کیدای شي زمونږ د کلتور سره زمونږ د دود سره یا زمونږ د هغه سره مغایرت لري او موږ اجازه نه ورکو. اکثرا دا باعث دي کې چې یو نیمایي زمونږ وګړه د خپل اساسي حق نه محروم شي. کمو خلکو ته دا په هواي ورکو دي لپاره چې مکتب د دې زائد چې دوی خپل ديني مسولیتونه ديني رسالتونه دوی خپل مثلا هغه دنیوي مسولیتونه دوی پیژنې او دوی کوي چې خپل راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمین کړي. او دا متاسفانه چې خپل کیدای شي عام په هواي چې تکه ساته زموږ او تاسو په ټولنه کې دا بایز دي وشي چې زموږ خلک ژوندۍ ته یا مکاتب د لارسي پیدا ونه کړي. او بل هم ته سوزه موږ شو چې د ټیټ کیفیت شتون زموږ او تاسو په مکاتبو کې د لپاره د لابراتوارونه نشته، البته مواد مهمه درسي نشته. یعنی په ځینو ولایتونو کې مثلا کوم هلمند ته مثال ورکوم، فرات ته مثال ورکوم، کوم نور مثلا ولایت ته مثال ورکوم، البته مواد درسي نه رسیږي، خلک کتاب نه لري چې دا اقل خپل هغه درسونه ته ادامه ورکړي.
ډیره مننه قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو ایو لنډي وقفې ته خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
وبو نلرو موږ حکومت خایش لرو چې موږ وبو بندوبست کړو.
آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښست. صدیقي صاحب، د ورستي پښتنې په توګه له اړوند ارګانونو څخه مغوښتنه په دې برخه کې ستاسو ترڅو د خپل مسؤلیت په شډه ول تر سره کړي او هغه حق چې د تعلیم په اساسي قانون کې ورکول شوی دی هغه ته لاسرسي ولري.
زموږ جواب مغوښتنه ده چې د خلکو امنیت تضمین شي په افغانستان. دا خپل کېدای شي چې یو عمده او اساسي لامل وي د لپاره چې خلک خپل تعلیم او تربیه یا خپل خونه حق ته لاسرسي پیدا کړي په افغانستان. کله چې امنیت وي، مکاتب کله چې مکاتب وي، خلک تشویق کیږي چې ترسو خپل ماشومان مکتب ته شامل کړي. دا زمونږ اولین پیشنهاد د ولندیز د اپوزم کې دا کیدای شي یو حل لري په افغانستان. دوم دا چې زمونږ د معرف وزارت دوی د معرف جبري کولو ته زخت ډیر جدي اقدام وکړي چې دوی په کلیو باندو کې او په هغه ولسوالیو کې چې ماشومان مثلا د هغه نه پاتې دي، د تعلیم او تربیه نه پاتې دي یا د دې پروګرام نه پاتې دي، په دوی باندې دا جبري د مسائل تحمل کې د قانون پر اساس باندې په دې اکل جدي حل ځلې وکي او د فقر سره جدي مبارزه ده او د کورنۍ او هغه اقتصادي مشکلات رفع کول ده. جدي لپاره شه هم دولت په دې حق له مسولیت لري او هم کورنۍ مسولیت لري چې موږ سره کم کوي سوچ او کورنۍ تشویق کو چې هغه د خپل ماشوم د قلم او کتابچی یا د مکتب د کالیا خستلو توانایی نه لري چې موږ دوی لپاره یو خپ پلان جوړ کړو ترڅو دوی تشویق سی خپل ماشومان ولي کی او د اقتصادي مشکلات دوی لپاره موږ رافقو. دودونو سره موږ سره کم کوي چې مبارزه وکړو، خلکو ته موږ سره کم کوي چې په هواي ورکو، د خلکو د ذهنیتونو لږ زره روشان کو چې خلک په دې باندې پوسی چې زموږ جنکیان تر نه هم سم پور چې دوی حق لري چې مکتب ته ولاړ شي، دوی حق لري چې ټول سم سن پورې هم دوی حق لري چې مکتب ته ولاړ شي، دوی کوي چې په پانتون ته هم ځان شامل کی، الکل د پانتون نام فارغ شي. د دې دودونو سره باید جدي مبارزه مبارزه وشي. دا فکر کوم چې د مدني ټولنې مسولیت د علماء مسولیت دا او زمونږ د ټول مشرانو مسولیت دا او د دولت مسولین او موظفین هم مسولیت چې په دې حق له جدي اقدامات وکي. او په سمت کې دا فکر کوم چې د معرف په حق له خصوصا د کیفیت په برخه کې کار وشي په افغانستان کې، د دې لپاره خلک علاقه مند سي. کله چې دوی مثلا ماشومان سي تر نهم یا شپږم صنف پورې درس وای، حداقل دوی نشي کولی چې خپل نوم ولیکي یا خپل پلار نوم ولیکي. او خلک داسې مایوسه کیږي د دې لپاره چې وای دا ګټه نه کوي، خدای چې زما ماشوم مثلا ولاړ سي مستري خانه ته یا بل ځای ته ولاړ سي یو 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 نور کار زده کی چې هغه د دوی راتلونکي ژوند تضمین سي. یعنی په دې برخه چې کار وشي زه فکر کوم چې کیدای سي حداقل ماشومان او زمونږ ولس وکول شي د خپل اساسي حق نه بهره مند شي.
ډیر مننه صدیقي صاحب کور دی ودان.
او سلام علیکم تاسو خو مننه
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو پاک لامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د پسرلی نرمه هوا او کلی ورځی له طبیعت څخه د خوند خستلو خه موقع ده، نو ځکه به بي ځای نه وي چې د پسرلی په موسم کې د افغانانو لسنتي لوبو څخه یادونه وکړو. د افغانستان د کلو او خارونو خلک د پسرلی په موسم کې ځانګړي لوبي لري، لکه وزلوبه، د نخي وشتل، په اسونو سوریدل، توپ ډنډه، غیږی یا پهلوانی او داسې نورې سیمه ایز لوبي دود دي. په اوسنۍ خبرونه کې د سیمه ایزو پسرلنۍ لوبو په تاریخ، ارزښت او ګټو غږیږو.
قدر من اوریدونکو، د پسرلی پراتلو سره اکثره کسان له کور څخه اوزي، په میلودي او ځینې خاصې سیمه ایز لوبې کوي. په دې ډول د پسرلی له ښایسته موسم څخه خوند اخلي او خپل وخت خوښ تیروي. سیمه ایز لوبې ډېر لرغونی تاریخ لري. انسان له خپل پیدایښت سره سم په دې فکر کې شوی چې د ساتیری او ذهني آرامښت لپاره اسانتیاوې، وسایل او ځای ولري. اکاډمیسیان سلیمان لایق بیا وایي چې په کلیو او ښارونو کې سیمه ییزه لوبې فرق کوي، ځکه هغه اسانتیاوې چې په ښارونو کې وي کلي کې نشته. نوموړی د خپل ولایت د څو لوبو په هکله وایي.
په هره سیمه کې بیل رواجونه دي. په موږ پښتنو کې خصوصا په دغه سیمه کې چې خلجي قبایل ژوند کوي، یعنې سلیمان خېل، علي خېل، دلته هم خاصې میلسته دا څرخونه چالکان پیس پریږي، د اسونو په تور یا داسې چوکۍ چې کته پورته ځي او په یو محور پورې راګرځي په دایروي تور، او اطفال په هغې کې سپریږي، لذت ځینې وړي. هلته دا شیان نه وو، خو منډو به اطفالو ته هګۍ سرې کولې، د سرې هګۍ، زیړې هګۍ، په دغه کوم رنګونه چې په ځای کې پیدا کېدې، کابل کې به غیرغیرانه کولې، ځکه چې آواز به غیرغرس دغسې دې آواز نه د نومو ماخیستی ده. داسې یو شی و چې ډېر ساده ترکانانو به جوړ کړی و، او داسې یو محرک لرګی به یې دغه سره نصب کړی و چې کله به یې تاواوه هغه به په دې پرې به وې، دا په دې پرو باندې او په دې لرګي لګېدلې و، یو آواز به یې ورکاوه او دا به و. په کابل کې ګلوله وایي، نو خو هغه ګلولې خو د اوسپنو وي، یو سپورتي لوبه ده په ټول جهان کې پېژندل شوې ده. د موږ په سیمه کې هغه دا تیږې راخلي، خو دا تیږې معاینې نه وي چې ته یو کیلو یې، ته دوه کیلو، هره تیږه چې مخې ته ورغله او د انسان دپاره قابل د غورځولو وه، هغه اخلي او په هغې کې مسابقه کوي. بل یو لوبه ده چې هغه ډېره مهمه ده، هغه ته غورسی وایي. ښی پښه په دې شي لاس ونیسي، چپې پښې له شانه راتاو کړي، په یوه پښه باندې بیا دا د ټیم په توګه هغه کېږي، اجرا کېږي. او ټیمونه هم دوه وي، دا به یو مراسم لري یو لوبغاړي باندې نوم ږدي چې دا قواده نو دا مسابقه په هغه اساس کېږي غواړي چې ټاکلي هغه یو هدف ته ورځي لیخو هغوی غواړي چې دی وسوځي چې وسوځه وګوري دوی هدف ته ونه رسېد نومره یې بایلو ده ټوپ اچول دي ټول اقسام د سپورتونو دي دغه دي او یو بل شی بیا د موږ په قبایلو کې رواج درلود چې په دې ټولو سرګرمیو کې د نښې ویښتلو په ټوپک د موږ پلرنو ویل چې پخوا دا عرف د غشو د ایستلو نه بیا راپاته ټوپک راپیدا شوې د غشو دوران تېر سه بیا به په ټوپک باندې نښې ویستل کېدې دې ته دوه هدفه وو هم فرهنګي سرګرمي له بل طرفه یو جنګي تیاری
د لغمان اوسېدونکی سیدا جان وایي چې د پسرلي په موسم کې د دوی سیمې ته ځینې هغه کسان راځي چې شادي ورسره وي بیا د کلي ځوانان او ماشومان ورټولېږي او لوبې ورسره کوي
شادیوان خپله یو توبره غاړه کې اچولي او شادی له رسین نه نیولی کلی په کلی ګرځي او د سره شپېلې می کل او سره لکړې کنه بیا د مشمن ټول تر ټول سي چې مشمن را ټول سي ما د کور مخ کې دی ولاړی نو شادی 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 بازی وکاو دا وکاو دا بیا شادی غړي کله د لارګر تور کی کله مې غړي کنه یو ته ګوري بل ته ګوري اغه هم تعجب سي دا څنګه مانه خلک تاو دي سلی کی راځي په دغه شپو ورځو کې راځي چې د خوشحالۍ ورځې دي ډاګونه شنه وي څوک مالونه پاس باسي دا ګډیانو وریانو رمې د غواګانې دا وار کوي کنه بیا وار اچي بدلې ورته وایي دا ورته ګډیږي هغه لکان ته ټول غرغر وتښتي او خولاړ سي همدا شادي مال ته بس یو بس یو میله وینو څوک د چرګان او بس څوک یو سپې لري هغه او بس یو کلی ته بس بل سره بس ورته بچي سپې درول چې نه په جنگ وکنه مازیګر کې سبې کې خو سپې لاندې فار आवाज ل خراب ده امنیت خراب ده څوک چندان نه وځي خلک مایوس دي خفه دي یو حالت نه بل حالت نه
په بغلان او ځینو نور شمالي ولایتو کې بیا وزلوبه ډیره مشهوره ده د بغلان اوسنکی کریم وایي چې کله په سرلای شي له نور زاینوس څخه هم خلک د دې لوبي لیدلو ته ورځي
هغه تاسو دی بسکشي رواج ډیره په سرلی په موسم کې یا د هوت موسم کې بیخي ډیر رواج ده سه هر کور په سر خلک یو اوس لري اتمن اوس ساتي تمام زمای خفه ساتي د پسرلی لپاره یا د هود میاس لپاره دوی بسکشي کوي تقریبا زرتوی مې د 3000 او 5000 نو بيخي ډیر کسان څوک سیل ترزي د بسکشي لپاره یو تپه جای وازان ته ګوري چې د سیل جای وي بيخي د 5000 نه زیات لا زور نه زیات سیل ته خلک بيخي ډیر راځي زه خپل ورزم بسکشي سیل ته ورزم او نور کسان د هر ولایت نور ترزي بدخشان او د تخار نه د مزار شریف نه په موټرو کې خلک آسان راوړي بسکشي لپاره شپې تیرې وختونه تیرې سیدی غواړي بسکشي وګوري مثال د منځکه نرمه سي کله سیاسان په ځول نسی په دغه موسم کې ډیر بسکشي کیږي باران نسی وي واوري سي وي
په زابل کې هم ځینې لوبي چې خلک ډیر خوښوي له پخوا زمانه څخه دود دي جاوید چې اوس په کابل کې وسیږي پاړای وایي
اسوانان په خپل منځ کې مردی کې کوي ډول ډول مردی کې د ځینې د ډبرو څخه جوړیږي ځینې نور د ششو څخه جوړیږي نو په بیلابیلو سیمو کې د خلک په سپرلي کې خپل خوشحالګان لمانځي همداسې د پهلوانانو په منځ کې چې خلک په زرهاو کسان راټولیږي هلته غیږه ایستل کیږي په بیلابیلو سیمو کې د بیلابیلو ولسوالیو خلک راځي یو د بل په منځ کې سیالۍ سره کوي پهلوانان غیږه سره باسي همداسې یو بله لوبه دی په نام د کولاغیچ یو شکل باسي په نام د دایري نو لس کسه یا ډیرتر یا لشتره دننه او لس کسه دوباندي کسان چې دننه دي یا خولی پر سر دی او یا هم د دایره په مابین کې یو شی اجدي دا کسان چې دوبان دي دا غشي یا خولی حمله کوي او یو مشخص ځای په نام د مټی ټاکی کله چې خولی یا هغه مشخص شی چې په دایره کې شی واغې د خط څخه حمله کوي ځان تر مټی پر رسی کی چې ځان ور رسول هغه نمره حساب کیږي او کونه رسول د نور کسان چې په دایره کې ودان ورپسې مونډي ورپسې زغلی تر سو هغه نفر گیر کی چې ریګر کوي خو امتیاز نه لري امتیاز صفر کیږي او کی چې ور رسول بیا دا ورته یو امتیاز حساب کیږي
اکادمیسیان حبیب الله رفیع وایي چې فولکلوري لوبې زر کلن تاریخ لري نوموړی ځینې هغه لوبې ادبي چې په پسرلي کې دود دي
د هیواد په زیاتو برخو کې په اکثریت برخو کې غرونه شنه کیږي لمنې شنه کیږي خلک حواس کوي چې د دې ننداره وکړي ولاړ شي نو په دې اساس له زرګونو کلونو راهیسې د هغې ورځې نه چې دلته ژوند پیل شوی میلې او ساتیرې او لوبې هم پیل شوي دي خصوصا په پسرلي کې ډېرې مهمې لوبې چې کیږي هغه اترنونه دي د اترنونو یاد په ویدي سرودونو کې تقریبا څلور نیم زره کاله وړاندې شوی دی ټک وهي لاسونه په دې میدان یې وباسي ګردونه دا یوه اختصاصي لوبه ده چې په افغانستان کې روانه ده هم لوبه ده هم رزمي تمرین دی د د دې په څنګ کې د اسونو سورلی دا هم ډیره لرغونې ده. ویل کیږي چې لومړی ځل اسونه په همدې خاوره کې رام شوي دي او ویل شوي دي. نه د اسونو راز راز لوبې شته چې اوس فعلاً موږ تاسې څانګه لرو چې اسونه ځغلې وي او په مځکه کې مګوی ورته ایښې وي او هغه په نظر راوباسي. غیږې به ورکولې د غیږو لوبې دلته به پهلوانان روزل کېدل. دې پهلوانانو به بیا د خپل هیواد په ساتنه کې رول لوباوه. په افغانستان کې ډېر لرغوني سازونه ډول توله دوتار یا سیتار یا اوس چې رباب دی دغه تقریبا 4000 کاله مخکې دلته جوړ شوی دی او د خلکو خپلې ساتیرۍ پې کړي او د دې نه یې د خپلې تفریح لپاره کار اخیستی دی. نو په دې اساس د پسرلي سره زموږ په هیواد کې راز راز لوبې او ساتیرۍ کېږي او میلی کېږي.
سیمه ایزه او دودیزه لوبو ته وده ورکول د ځینو دولتي مسؤولو ادارو کار دی. دا چې کومې سیمه ایزه لوبې لا هم په خپله اصلي بڼه پاتې دي، موږ د تربیت بدني په ریاست کې د عامه پوهاوي او اطلاعاتو له امر محمد عارف پیمان څخه پوښتلي دي.
بسکشی یو ملي ورزش دی، علاوه له دې نه نیزه بازی، پهلوانی یا محلي کشتي ورته وایي چې د قندهار، هلمند، اروزګان، نیمروز، فراه په ولایتونو کې د ځوانانو په منځ کې ترسره کیږي او همدارنګه د بسکشی لوبه ده چې د شمالی ولایتو خصوصا در نوروز په میله کې دغه لوبه تر سره کیږي. هر سال سه کال هم دغه لوبه تر سره شو په مزار شریف کې او همدارنګه په سمنګان و سرپل و جوجان و فاریاب و کندوز و تخار و بدخشان هر کال دغه لوبه تر سره کیږي او همدارنګه دغه د چوگان، سرجه یا توپ دنده دغه محلی ورزشونه دي چې د ځوانانو ترمنځ د روستایان او د قرو قصباتو تر سره کیږي. د افغانستان د یو فرهنګ هنگ پا حیث شناسایی کیگی وحدت ملی پا تمثیل کولو که دیر نقش لری.
دا چه ولی یوش میر سیمه زلو به دور که دلو پا حالت کی دی پیمان وایی چه نامنی دیده سبب شوی چه لرغون دودی زلو به کم رنگشی.
اکثر ولایاتو که در روستا پا برخی دور سوالیو که نامنی یو عامل دی چه دغا ورزش کاران نسی کولی چه دغا لو به ترسر کوی. تاسی پویگی چه کولیشی دغا در نامنی پا حق لکی دغا ورزشون لفالیت نه استیل کیگی او دغه دا یو فرهنگ په حق لکه لکتر لگا دا وانانو دا نسل پا آیندو که دغه فراموش کیگی دغه یو منفی تاثیر پا وانانو پا روحیه که لری. بسکشی او نیززنی په حق لکه مون یو فدراسیون رسمی فدراسیون لرو چه پا طول ولایاتو که نمایندگی لری. هر سال دغه تورنمنتون دایر کیگی او همدارنگ دا محلی کشتی پا باره که چه دا کورش ورتا ویل کیگی یو بین المللی ورزش شنایسی کیگی چه اوس پا زینو ولایتو که دغه ورزش تر سره کیږي او رسمی فدراسیون په د تربیت بدنی په چوکات کې ثبت شوی دی او همدارنګه د زورخانه‌ای په حق له ورزش دی چې اوس یو فدراسیون لري. تربیت بدنی اداره په دغه رشتو کې رسمی فدراسیونونو تاسیس کړی دی چې عملا فعالیت کوي.
قدر منو اوریدونکو، په دې هیله چې لرغوني او تاریخي سیمه ییزې لوبې خپل اصلي رنگ بیا خپل کړي، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
شدل بدل دی خوش گزار دی رسالگی تیر انداز خوندی گزار دی رسالگی تیر انداز خوندی ادب دے در کی کم زبان ترازا خوندی ادب دے در کی کم زبان ترازا خوندی I'm sorry.